السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې موضوع ورمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوي دي. د WFP ویاندې شیلې ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار په دریمه حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځې تر غږ چټک توغندي ویشتلې او وایي ځواکونو یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطي پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکولو هوډ لري.
لای هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي.
په غزنی کې وزګار شویو خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده.
په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت پای
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټول منټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي بیا لوبي د سپانسریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت را رسیدلی چې روسیا د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وای د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمی پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړ چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خود طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلي مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو مرکزی قومندانې شمیرې خی چې اوس مال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لسلور ضرورت وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او ردو. اصلي موضوع دا د سیاسي تشویش ایجادولو هڅه کوي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کیږي. کد سم د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشل بولي خو زیاتوي. د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزې اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د امریکا د پاوز د یو جګپوړي جنرال او د هغه په ځواب کې د طالبانو څرګندونې په دې راپور کې مو واورېدې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ورمورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی اوروي.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړای چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحال حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخې رول ولوبوي. خغلی مارجوایی د نړیوال خصوصی قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول لمخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره ای پاکستان د سیاسي مجبورۍ لمخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وغونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوې وې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د تلو په هیله دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي دي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل دا ویزې د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته تللي دي ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو لیږدول شوي د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستان د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي رادیو ته وویل.
د کیسه سایویم لرم کومندیشان 4 او 12 سنودونه د کمپ مرهد نه لرو.
دا د اخنی او غختنې داسې معلومات راکې کی چې د جمعې پر ورځ ناوخته د سپینې ماړې ویاندی جنسا کې وویل د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزی یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اگست 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي.
د کډوالۍ او اوسیدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوای چې نږدې 4,500 افغانان د لنډمهاله ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,500 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیق په پروګرام کې متحده ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور لوړاندې امریکا کې وو.
د جین ساکب خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهاله مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د پیلګې په توګه امنیتی څېړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اگست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستان لسګونه زر افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی و خپل هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدلې. د کرکټ په دې سیالیو کې چې بیگانه وخت پای ته ورسېدې لسو لوب ډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر مسؤلینو نیوکې وکړې او وی ویل چې تر اوسه د کرکټ په برخه کې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تیر ورځ نه وخت پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وای د غلوب وسخه هدف د غوړه لوبغاړو انتخاب ولوه.
کمی کرکټ کلب وکوالای سوچ لمړی مقام خپل کی او ژوندون کرکټ کلب وکوالای سوچ دوه مقام خپل کی. شټ ټورنمنټو ځوانان راغلی و ځوانان تشویق کیږي وس ټورنمنټونه ډیر سوي دی په دی وخت کې چې موږ په دی وخت کې نه اکیډمي نه ګراوند نه رونو په دی برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سی بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د اداري لخوانه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړی شوی. د اسمت الله په نوم وزوان چې د غلوب لګښت پر غاړه اخیستیو وایي هدف یې دا و چې د ځوانانو ترمن زیوالی راولي او د هغوی پر سیرو مسکان. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوب غاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ وستونځ نه ده حل شوی. بشیر احمد احمدی او عبدالرزاق طوفان
روزګانی کرکټران د نو صحیح تاهیل مګوي چې د پکندار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې واکاډمی نه لرو. دا بارز موږ کرکټران څنګه یې باید موږ تا اکاډمی جوړ سي باید د ګراوند هم خوړل سي.
موږ د کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ منور خرابې جوړات تورات تورات
موږ دغه پیچ دي چې سروالي موږ ته جوړ دي نور د کار څخه ولیدل دي
سمټ پیچ ودان باید فلاند وخت موږ ته جوړ څه چیرې
شخصي لګښت ځوانانه
او کچری د نور مسلینو څخه لمړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنی کوي او دا منی چې په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو حملې روانې دي، د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت رارسېدلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی زیلینسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلینسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې غږ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې روسیې غواړي جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرو ته کینی. شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر د خندا او د ژړا یا د خفګان او خوشحالۍ په اړه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، فنلند د پینځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې راغلی. په دې کلنی راپور کې د 164 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ پر لور یې سترګامونه اخیستي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپریږي. دا راپور د یوه هیواد د وګړو د تشخیص، همداراز د هغه هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ په اساس جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره لدی چې تازه خپور شوی، خو مخکې له هغه چمتو شوی و چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د خوشحاله هیوادونو په ډله کې له فنلند وروسته ډنمارک راغلی، آیسلند دریم، سویس څلرم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان او د ماداګاسکر د فوټبال لوبډلو تمریناتي لوبه لغوه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون نن دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 24مه د ترکیه په انطالیا ښار کې د دوړو لوبډلو ترمنځ یو تمرین لوبه ترسره شي. د فدراسیون په وینا لوبه د ماداګاسکر هیواد او فیفا په رسمي غوښتنه لغوه شوې او لاملې د دې هیواد د ځینو لوبغاړو په کورونا اخته کېدل خودل شوې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 6مه تر 10مه نیټې پوری په ترکیه کې یو تمریناتي کمپ لري چې مخه د روان کال په جون میاشت کې د آسیا ملتونو جام ته چمتووالی دی. په غزنی ولایت کې د وشولو به 13 ورځ پاتې ورسېدي. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالي د ذوالفقار په نوم چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې پرون جمعه ناوخته پای ته ورسېدي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي چې د غزنی په ورزشي جمنازیوم کې وې 112 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د یادو لوبو مخه د ولایت ملي لوبډله ته د غوره استعدادونو او د لوبغاړو فني وړتیاو لوړول ښودل شوي. او د کرکټ د آسیایي شورا یا ACC د 2022 کال لپاره د آسیا جام نیټه اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال آسیا جام به د سریلانکا په کوربتو په شلوریز فارمټ کې ترسره شي. د دغه جام لپاره به د کوالیفای لوبې د اګست په 6 نیټه پیل شي. د آسیا جام رسمي لوبې به د اګست په 28 نیټه پیل شي او د دسمبر په 11 نیټه به پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل انمو هرکلی کوم. د خبرونې په دې برخه کې به مو په غزنی کې د هغه څو خبریالانو له حاله خبر کوو چې د چرګو فارم جوړ کړی. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستی ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمیر هغه خبریالان چې په ورستوي کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بیلابیلو سببونو له کبله له لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي والی له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړه.
د غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر 400 چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلور تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم اميري او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې بیلابیل رسنیو صرف خبريالۍ بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګي چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې لورستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبریالان به روزګار سوي همداسې دوی هم لخپل دند ولاس وینځلای. دوی وایي له بیکاری او بیروزګاری سره د مبارزې او په ذهني فکری او اقتصادي توګه د بخت پات کېدو په مخې دغه کار تم لا تړلې خو وایي اصلي مخې خپل کورنیو ته یو ګوره ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بخت وو. نو مولای وای دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته املا وتړله.
ښه مودا و بلل چې ځان مصروف وساتو یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده بازار ته وړاندې کوو. نو دا زما لپاره دی ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلې یو بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبریال پاته سوی دی. نوموړی وایي نږدې 14 کال یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بیکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي. د هګیو چرګ دي که څه هم دا چرګ تر اوسه په هګیو لا نه دی راغلی خو تمه ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له 603 رسنیو څخه 313 یې بندي سوي چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوصلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپله یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمند دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی به هر کی خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته ویل،
الهل موږ د اته هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پانتونونو ته محصلین معرفي کوو. د لیسانس، مسترۍ، دکترا او تخصص لپاره د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې جنوب ختیځ زون لپاره. په الهل موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1996 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداده طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده، وړ طبقه ته هغه تفصیلي برخه کې تحصیلی مرزون اخلاص کی او بهرنوی هیوادو ته دوی د سکړو په خاطر باندې واسطه.
کچیر د کمزور اقتصاد درونکو ځوانان وغوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې به هر کې ترسره کړي، څومره به اوربند لګښت راشي. په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متی الله رسولي وایي،
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی، او نن افتخار افغانستان په کچه ډیر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغیز ورباندې نشته.
ټول په کسې په دې معنی ده چې ټیټې طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستري برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پانتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دین استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه فریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. دا خدای چې د ازادي راډیو شته چې زمونږ ته یو ځای پوری رسیدي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان مکه مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورګ دي، 2 میاشتې کېږي چې ورګ دي. کومندانی تله شل کرته ورغلو، څوک زمونږ غوړ نه کوي او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کو، وای چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ سو کو چیرته لاړ شو؟ د خدای لپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړي.
جلال آباد ننګرهار نه ناتمه حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي، ټول ملکانان او وکیلي ګزاران دا خلک کاری طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسوي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی، د افراد او دی د تلاشي وکړي پر دنجران ولاړ دی او دا ټلیفونونه اخلي د مشاهدې نو د کوي ماتې دی اخلي کړه غلا کوي خوستي یا دغه کې اوس شمنجر او ملایان او اخر خلک ګرد بي ذاته کوي شکنځل پچورات ورته کوي، نه د کشر لازم نه د مشر نه د لوی نه د کوچني لیاز بول بس د خپل جیب د پیژندلې پروفي داخلي جیب او ترتیب
وس هم دومره. دا ساده رادیو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، خو د شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په کندهار کې د یوې ښځې او یو نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید تر رایې ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلې تګرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ کې ترغک چټک توغندي ویشتلی او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نارندرا مودی سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې کتنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دی به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبل میدان یوه بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې بووري چې افغان کرکټ بورډ په سوار لسوال مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقې سره وکړي او په یو نړیواله شلابې سره وکړي ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوی دندې پاړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لرنه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. تیر ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پاتشي.